ځکه چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده، او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې خوړل ټکلې خوړل بیا بدله وږي به وه تږي به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به درلودو، هغه وخت کې هیڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې یا ته څه د په کار دي یا تاسو حق ده یا دا دی، هغه د هغه وخت کې بیا هیڅ څوک د پوښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. کچېری خلکو تعلیم درلودلی دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي،
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې خزینه طرف اکثرا مظلوم واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. هم د مورګنۍ فامیل او هم د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند له لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډیره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانهو هست کړی ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه یې ښځینه ته هم ورکړي دي، خو په پس رفته او درېم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې کی چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي، نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینه په برخه کې ده یا څه هم د نارینه په برخه کې.
اغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلۍ هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړه دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه او په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کته شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا ته یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په کلی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه او ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه او ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي، زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي. خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وخت نلور موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی، دا واقعا چې خوشاینونکی دی. مګر دا کېدای شي چې حل شي او کېدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کېدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسه عمرانی وایي چې د یو عمر غو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره هیڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نه ښه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثر هغه میرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
مونږ څو کټګوري ښځې لرو. یو ښځې دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې ځورېږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې ځورېږي چې بیرون نه خبره اوسي، تعلیم یې نه کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه ښځې ډېرې ځورېږي چې هغې د تعلیم کچه ښه سي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته کراسو کو څام په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښي او یو ډول ځان له دینه ساتي. خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي ډیر اسانه وادي ورکړي طلاق کوي، بس له کورې باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي، بیا د همدغه سړی له خوا تاوتریخوالی وسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې غلط تاثیر ته وغږیږي. ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څو غواړي هغه کولی شي، خو ښځې نشي کولین. هغه هم په افغانستان کې او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواده دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پیژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده که د فتن موږ د طلاق موضوع ترې شو. ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي، خو لا تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپل طلاق واخلي، د خپل د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. کدی فکر چې ما حاکم متخزه لار شنو بیرته چې کوړه راځي هم د سړو سره یو ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زمنګ په افغانستان کې شته، تر څو چې زمنګ چارواکي او زمنګ محاکم دغه موضوع خزینه او ته برابر نه کی. ز فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه د طلاق واخلي، چون دا د سړي هم حق دی او د خزه هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې د سپ اسانه باندې او په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډیر موضوعګانی نورې پاتې. نومړی موضوع زمنګ د تعلیم د زده کړې ګوره، د خزه نه د حق غسل شوی، د کار حق ته غستل شوی، تیر هغه څکم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړي هغه د هغه ټول ته غستل شوی دی.
بله،
د وزیر قوانین او حق دی، چې د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و ناخستل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخکې کې ډیر نور حقوق دي چې هغه نور کول کېږي، خو ستدا خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودلې، چې موضوع وسم دغه د میرمنو د طلاق موضوع ده او د دوی حق چې اسلام ورکړي. نو ځکه موږ خپل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کړي، خزینه او دغه ستونزه محاکم برابر کړي، چې خځې بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکم متلاړ شي او داخل د حق غوښتنه وکړي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله،
دا نه کیږي، ځکه دا د سینا سازي فعلا نشته دی چې موږ د خځې حقوق خدا خو دا حکومت هم وزدا سینه دی چې موږ نظام دا سینه دی چې خزینه او ته د زمينه برابر شي چې خځې دلار شي محاکم را دي کې ستونزې شته.
بله، کدار تو چې کله یو میرمن په کور کې مله مشکلات سره مخي، حکومت هم غاغونه وري، تاسو د یوې خځې په صفات خځې هي در کولای سي، په دوی څومره سختي تیریږي؟
او ډېر 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 سختي. زه فکر کوم هیڅ خزه بدون د سختي نشته په کورنۍ کې. په فعلی شرایط کې هغه خځې د خپل وړه کچه دي، په ټیټه کچه دي، په هر کچه چې دي، خځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي، یا د ټولنې قرباني دي، یا سیاسي قرباني دي، یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی. دا هیڅ امکان نه لري چې زمونږ خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکوم دي. نه، زه فکر نه کوم چې دا په دې سي ډیره دردمند ده. او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خزو چار رئیس او ما خزی چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتلې، دغه زمينه به ورته مونږ برابر اوله تر محاکمو پورې بتللی. هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دی بهر د دې مسله حل شي، دا غي په مطابق د دې مسله حل کېدله، مشکلات ټول حل کېدل، خو زه فکر کوم اوس به د ښځو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخواه په خارو کې په لوړو پرتو سیمو کې د ښځینه وو هغه غږ ټپ پاتې دی او داسې ادارات نشته چې د هغې دروازه وټکوي، داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لاړ شي د دې ستونزې حل شي. نو زمونږ چې په کمې خویندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې ښځو تقریبا 350 ښځې پکې یو، نو دغه مسایلو باندې موږ ټول یاګایو چې موږ د ښځو غږ جګ کړو او د ښځو ستونزې حل کړو. خو په چا یې حل کې په افغانستان کې هېڅ داسې اداره نشته چې موږ د هغې د ښځو د ستونزو مخکې به د ښځو چارو وزارت او د ښځو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېرې ادارات چې د ښځو ستونزې حل کولې، اوس هېڅ د سې ادارې نه ګورم چې هلته ښځه ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي. او دلته خو موضوع یوازې نه، نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده، ښځې د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي. هېڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي. هغې هېڅ د سې لارې نشته چې هغې لاړ شي هلته خوندي ځای وي او هغې پکې اوسي. د هرې خوانه هېڅ خوانه د هغوی مشکل نه حل نه دی او نه حل کې نه تنها طلاق موضوع، طلاق ته ول ډېرې موضوعګانې دي چې زما ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ډېرې ډېرې موضوع زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې د حل لاره هېڅ اداره نشته. وته
هغه وخت چې تاسو رئیس وای مېرمنې به چې راتللې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسېدلې وه، معمولا په کومو مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بالاخره دغه سړی نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالو د یو ښځې خاوند به پوډري وو، یو عمل به درلودو، کور کې به نفقه نه ورکوله، کور کې به همیشه تاوتریخوالی وو، کور ته به همیشه ناوخته راتلل و بدې چې به کوم ځای کې ناست و، هغه عمل به کړی چې د شپې به راغله دغه څادر چې بیا کور کې ټک وهو، بیا به ماشومان او موږ خوب للو وای، نه تنها هغه خپله موږ یې ټول په همدغه مرض اخته کړي وو. بالاخره موږ به د کورونه ایستلو نفقه به نه راکوله، چې نه به راکوله به موږ مجبور شو چې د ریاست ته راغله، محاکمې سره خبره شریکه کړه، محاکمه هغه پیدل تبان چې دا نفر نه فقه نشي ورکولی، دا به طلاق واخلي. به طلاق اخیستل زیاتره همدغه کورنۍ تاوتریخوالی به، حتی د یوې ښځې خبره به تر دې راورسېده چې په هغې به تیل چپه کړي وو، هغې به اور اخیستې و، هغې به ځان ته اور اچولې و، ډېرې موږ داسې قضیې درلودلې. نو داسې مسایل به حد ډېرو، او خصوصا ښځې چې ډېرې تنګې رانه شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. کفې فکر زموږ افغاني ښځې ډېرې قهرمانې او تکړه دي، هر نوع ستونزه او مشکلات تاوتریخوالی چې په کور کې بده څومره ظلم کېږي دوی په ځان منلې، هغه فکر کوي چې د خودم دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي. خو بیا هم و چې تنګ آمد بجنګ آمد بیا مجبور شي تر څو چې د میړه د خوانه کم داسې بد ډېر عکس عمل وینيني چې دوی د کوره ونه باسي، دوی ته نفقه نه ورکوي. نو بالاخره بیا دوی تبان اداراتو ته ځي چې دوی ته د طلاق زمینه برابرې کړي.
بله، په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی، البته ټول به نه خوی، یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي، نه خپل مسؤلیت مني، او له بلې خوا بیرونم ښځه دی غږ پورته کولو لپاره څه نه لري چې ووزي. اوس تاسې یو ځل بیا غواړم له تاسې نه واورم چې اوس د افغانستان د ښځو وضعیت څه رقم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ویټه کول، یو وزارت دغه په نامه، یو ریاست او محاکم کار کوي، حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره، ډیره اداره تو دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزې در رسیدګي کوله، د خوځو شبکه و. نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزې در رسیدګي وکړي. نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې، هر څه چې په دې تاو تریخوالي، هر نو ظلمي، حتی د ذکر د ماشومان د ذکر حق دوی نه اخیستل شوی، د پانتون د زونتن هغه خوځو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي، نو دا غي نه ډیره حقونه اخیستل شوی دي. اوس موږ خزه ایز د کوم هغه حق چې اسلام مقدس دین ورکړي، نور قوانین ورکړي دي، هغه هیڅ برخوردار نه دي. زما خپل دي هیڅ شنه لري، صرف ډوډۍ خوري، هیڅ شنه لري خور.
بله،
ډیر وضعیت بد دی خوري، هیڅ فکر نشو کولی چې په کوم اندازه بد دی، دومره بد دی.
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي؟
بخین وکول شي هغه یو مرض واخلي، بخي ژوند لاس ورکي، بخي لیونی شي. زه د میرمن ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم ده لکه تاسو چې په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه، اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزو ته څه وي تر هغه وخت چې حالات بیرته سمیږي او یو ځای پیدا کیږي چې حداقل دوی خپل مشکل ورته وي، دوی څه وکړي تر هغه پورې ژوندۍ پاتې شي؟
افغان میرمن خو باید او کې چې باید قوي وسی، باید خپل مورال د لاس ورنکي، باید خزه قوی وسی او زده کړو ته مخکی په کور کې د زده کیو کې ماشومان ام د ماشومان زده کی گئی ام د دې زده کی گئی او تحمل دی وکی په کور کې چې هر نو کاری دی باید وکی خیاطی وکی هر شی چې کی دا مرحله په ټولو راغلی دا زمون په چارواکو زمون په خویندو زمون په ټولو راغلی دا چې په خانی حکومت خلک دی انو زمون خویندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاس ورنی کی خویندې باید قوی وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړی وکی په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکی باید قوی وسی.
بله او دغه ناخوال سره چې خاوند خو بد چلن سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي دې سره تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي نظم په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید او د دې نو واستونځه کومه څه چې د پلاس کې دي هڅه چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خزه مینا په کوټه برابر کی دا هر څه نارینه کولای شي ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوی ونیسي خپل مورال قوی کی او هغه څه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چي دي د دې نه په کور کې کار واخلي او مېرمنې ژوند بایټ او تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب که خوشنه تو ته هم د سې دوام ورکې لمېرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت واچ په کور کې ناستوي او سره هغه ژوند سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي.
زه په یګم په ماشومان ډی د مور او پلار قطو تریخواله په ماشومان باندې ډیره بد اغیزه کوي خو زه په دوانو غک کو منګ چارن لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دی لار شي طلاق دی واخلي مېړنه چې جدا شي تبان د طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خو ځکه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري زما د ورون نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې وو منګه میشه د ګریټوب د لاري دا موضوع ډیره حل کوله مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزيزه ک مونږ د خور چې براتله خور سر بم ډیره خبري کولې دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخرت به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني نو په دې مسایل په منځګریټوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته مونږ به د فامیلونو نه د دوی د کورونو د سپینګرونو په فامیلونو کار اخیسته د دوی د کورانو نه بل اخر دغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځګریټوب توب سره حل کوله نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله ځکه دی په تاوده کې فیصله خنه ده ایستا ایستا به دوی تلک مولات وخت به موږ ورکو بل اخره به خزه او میره دې ته دې راضی شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکو نو موږ هم زما د خويند او نورونو نه هیله ده چې په تاوده کې هیڅ وخت فیصله ونی کې بعضی وخت نارینه په تاوده کې چې جنگ وکي غږ کوي زما په خوانه طلاق نه دغه موضوع باید نه خیر خزه باید اوسېلو کې نارینه موسېلو کې نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کور نوی د فامیلینو په دې جرګی په کې وشي زمونږ همیشه په ټول د تاریخ کې مونږ جرګو ته ډیر احترام لرو په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګان مونږ ډیر حل کړی دي بر علاوه د دې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید مونږ په خپل کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
کور دې ودان مننه تاسو.
درنو دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422214 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لتاف سره
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشولو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته یې چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سترنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه به په 1990 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی وي. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرات نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه به دا وه هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9000 څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینو سویو کې به له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصلې دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته اندازې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تاندو منفي سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دا تو مثلا کې ودا سي دی وي هغه الکترون چې د هسته په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیاته اندازې انرژي لري د تحریک په حالت کې وي او د ثباتي کم وي ہستے تو بے نجدی ہاغا الیکٹرونن چی دے ہاغا کم مقدار انرژی لری او ثباتی حساب پس ثباتی ډیر زیات وی
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلا بیل ساينس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي
درسی سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوي دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي
د مخلوط تعریف وایي مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط د میا او بیجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي مخلوطونه په دوه ډوله دي متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یو فاز کې وي د بیلګې په ډول د مالګې او اوبو الکول او اوبو او داس نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نامه هم یادېږي غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري هر برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شي فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي کمپوننت د سیستم جوړونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادېږي متجانس سیستم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیستم دی چې د هغوی جوړونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوت او حل کوونکې یعنی سلوینت څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دي حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کون کے مادہ محلل یا سلوٹ مساوی کی پا محلول یا سلوشن سر لکا دمال کا چی یو حل کے دن کے مادہ او پا یو حل کون کے مادہ دا چی دی لدوار سا دو بوا مال کی محلول جوڑی جا دا محلول اجزائی وائی چی محلول دخالو سا کیمیو مرکبون پا خلاف کی دائش لی بیل ابیل غلزتون سا خجور شیوی بی بای دا مواد نزبی کا چی پا محلول کی وقت اکل شی لکا دو بوری او پا یو سادہ محلول کی دی مادی زرے پا بلا مادہ کی پا متجانس دول مخلوط کی جا پا محلول کی حل کون کی محیط دا محلول او حل شیوی ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادېږي لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي او حل کوونکې ماده څه شي دا حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې پار کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی ټوټه کېږي او حل کوونکې ماده یا سلوین چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي په جدول کې وینم د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی په حل کوونکي کې د حل کېدونکې مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي مولارټي نورمالټي مولالټي ټیټر فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي مولار یا مولارټی چې دا په زر ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي یعنی سی ام مساوی کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولار حساب یو د مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټي پیدا کوي نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې موږ حسابوم کړ چې 20 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکوي سوې ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو صفر اشاریه 5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو کوچ مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 1.5 مول پر لیټر سره مساوي دي نو نارمل یا نارمل یا نارمالټی ایګل ذاتي چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت د سی ان مساوي کې جی کیو منفی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی مثال یو وایو لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غذات محاسبه کوچ کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري نو ول د دې کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 1.5 ګرام پر مول ده راکول شوی کتله 1.5 ګرام ام همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې فرد فورمول دا وز کول څه وروسته مشته دوولش نارمالټی ته تل لاس راځي مولل یا مولالټی غذات وای چې 5000 ګرام محلل کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیم مساوي کې ان مول پر ان صفر کیلوګرام سره په مثال په ډول کچې په یو نه 20 ګرام ګلوکوز چې 500 ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړی نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او 5 چې د ټیم کتله لا سره یو سلو 8 ګرام پر مول کې چې راکول شي 20 ګرام مول دی همدارنګ دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې چې ما 0.83 مولالټي لاس ته راځي ټیټر غلظت چری عبارت د حل کېدون کې مادې د ګرامونو شمیر په یو ملي لیټر محلول کې دي چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دي نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت را کړې دي او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ کوچ 50 ګرام پر مول ده همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو له 1.2 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.1212 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دي د پیسه دي غلظت وای ته محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي یعنی مثال کچیر په سل ملي لیټر او بو کې 100 ګرام د خورو مالګه حل شنه د مال کې 40% محلول جوړیږي چې د حجم فیصدی غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د عشی وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې د کتلې وی فیصدی غلظت د عشی مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي نه د عشی مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشر کتلې وزنی فیصدی لاس راځي مولی برخه یا مول فراکشن غذا چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم په ټول اجزاو د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی یعنی ان مسایې کې چې ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې موږ د مولی برخه غذا تشکاره کوي د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګ چې 1.5 ګرام پلس مول 1.8 ګرام او په کې حل شي د پزکشې محلول د مالګ او په مولی برخه پیدا کړی په ان یو کې چې موږ د دې مولی برخه پیدا کوو 0.5 نه دوه آمدارنګ انډوی کې چې مولې برخه پیدا کو 2.3 ده نو کله چې موږ د ان یو انډو کې متونه سره جمع کو یو راوځي نو د مالګې او د بو مولې برخه د عبارت ده یو څخه
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولن تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فورمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
پا
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي درنوز د کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 12مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پوه لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شویو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلی په 1980 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وسره چې شیلی دی پایله ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه یو پروزولوس پاتله ساتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي کویا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي کو مفکوره رد شوله چې په دې ماده کې شوګر شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1980 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونو او په 1990 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونو لاسته راوړل شوی دی. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمیر 50 میلیونو ته رسیدلی دی، یعنی شمیر ډیرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنگونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروتینونو، کندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکو موادو، ریش، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له لیست څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. د دې ټولې هایدروکاربونونه ویل کیږي ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې وي اړیکه څه شي ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سبب لپاره معلومات ولاسو چې په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور دایون په بنه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوي چې په دې ټول مرکبونو کې د کاربن اټوم چې د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دی د یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی ویدی. همدارنګه کوزیوم رکبونه کې داری په جوړېدل چې هم په داغه په لړ کې کوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیوم رکبونه کې د په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او داری کوشمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت په پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سرور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه سرور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شولې یا هم د شریکول په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سرور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای شي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادېږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یو برخه کې د هغه عنصر اندازه په نشه کوي او په لاس راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي. د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادېږي چې فارمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې توای ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه چې دی مالیکولي فارمول په تاسو د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دي د مرکب او مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادېږي. پر مالیکولي فارمول لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو ترڅو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د مواد لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دي.
اوکې درنوز د کوونکو هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د خوانزي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو پاندې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
لدرنوز د کونکو زموخیله دا د چي د نن ورځي درس څخه په استفادي په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لاخز وابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننې درسي ساعت هم همدلته پات رسیږي. تربیه مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه